وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي هلې ځلې، په کورم کې د تعلیمي ادارې په بم الوزول، د خبر ایجنسی د باړې د بې کوره کسو د ستنولو تیاریانې، په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو په نوکریو کې حق، په افغانستان کې ډېر ورځنی ملي ماتم هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه غړي کې درکو. په پای کې درته بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. نمړې د مهم خبرونو سره ټکي. د خبر پښتونخوا اسمبلی وای د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ د سیټونو د خرڅولو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د واورو او سیلابونو له امله پر اوښتې ځاني زیان درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وای پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خلو ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. د غوښتنه د جمعې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منظور سوي شریک قرارداد کې شوې ده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي کچیر حکومت وغواړي نو د سینټ ټاکنې له درغلیو پاکې هم کېدای شي.
مونږ یو چې داسې طریقې کار وضع کړی شي چې په هغې کې که څوک غلا کول وغواړي نو چې غلا نه شي کولی، که څوک ځان خرڅول وغواړي نو چې داسې مارکیټ ورته میلاو نه شي. نو د دې الیکشن کمیشن خو دغه ذمهداري ده کنه چې یو صفا او شفاف الیکشن د انعقاد دپاره انتظام او اهتمام وکړي، که دا پڼه بیا دانلی دپاره او د پیسو د اغستلو خرڅولو دپاره لاره الیکشن کمیشن پرېخوا، نو دا به د دې وطن او د جمهوریت ډېره بدقسمتي وي.
په پاکستان کې د سینټ ټاکنې د راتلونکي مارچ میاشتې پر پنځمه نیټه ترسره کېږي. په کابل سیمو کې د قدرتیا فتونو د تنظیم اداره وای ډیر زر به د خیبر ایجنسی د باړي به کورسوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي. د سرګندونې د یاد ادارې د عملیاتو او مرستو د څنګه مشر فرمان خلجی د جمعې په ورځ نه وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړي. د ویل چې د باړي د کډوالو د ستون ولو لپاره تیاری روان دي او ډیر زر به د کډوال خپل سیمو ته ولېږي. بل پلو د باړي یو شمیر کډوال اندیشمن دي او وای چې داسې اعلانونه تر دې مخکې هم سوي دي خو دوی نه دي ستانه کړل سوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک د سرګندونې د جمعې په مازیګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یوې غونډې ته وکړي. د وای دوی د یو نړیوال اتړون لمخې په پاکستان کې ژوند کوي. زموږ غوښتنه دا وه چې یاد دي ناسب سوي افغان کډوال دلته ځانونه ثبت کړي او یاد دي لاړ سي او له قانوني لارې دي بیرته راسي. دوی زموږ ورونه دي، زموږ میلمانه دي. له دوی سره د روان کال تر ډسمبر اتړون سوی دي او موږ ورته ژمن یو. پریوس خټک دا موویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دي سم چلند کوي. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو لړبړینې وروسته اعلان شوی دی. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ یو خبر ورکړی دی چې په دې درې ورځني ماتم کې به خلک په عادي ډول کار ته ځي او عمومي رخصتي به نه وي. د ریپورټونو له مخې د واورو شوېدو او سیلابونو په ځانګړي ډول په پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي میاشت د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپین ماڼۍ کې میلمانه کړي. سپین ماڼۍ پرون نوښته په یو بیان کې وویل چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله به د مارچ پر 24مه نیټه د اوباما سره وویني. دا په تیر دوبه کې د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غني تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی ځل لیده کاته دي. افغان پلاوی به د مارچ له 2 څخه تر 15مه پوري په واشنگټن کې وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداري ورکړی دی چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې مخ کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. د خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي هایدی تاګلیا ویني پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړي. دوی ویل چې داسې ښکاري لکه موږ چې په اوکراین کې د سولې او کړکیچ ترمنځ پر یو ډیر نازک مقام ولاړ یو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون تر هغه وروسته خپله لومړۍ غونډه جوړه کړه چې د فروری پر 12 نیټه یې د اوربند د هوکړې ملاتړ کړی و. د اوکراین پوځ په وویل چې د دوه ورځې پرته له مرګ ژوبلې تیرېدو وروسته درې سرتیر وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د جمعې د لمنځونو موقتی امام وایي چې د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. حجت الاسلام کاظم صدیقی دا څرګندونې پرون کړې دي. نوموړي د ایران ولسمشر حسن روحانی د مذاکراتو د اداره کولو پر سر ستایلې. ایرانی رسنیو ویلي چې روحانی د برتانیې، جرمني، فرانس، روس، چین او امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه د هوکړې لپاره قیمت د مشرانو دینی عالمانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره تللی و. حجت اسلام کاظم صدیقی د حسن روحانی له خولې ویلي چې ایران به سپکاوی د اټومي په سیاست تاسیساتو تړل او یا د بندیزونو دوام ونه زغمي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د استرالیا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلینډ د استرالیا د 155 منډو په جواب کې لږ شیبه وړاندې د درو لوبغاړو په سر یو کم اتیا منډې کړې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانګړی کې دا ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سینټ په انتخاباتو کې د ووټونو خرڅلاو مخنیوي په اړه له مرکزي حکومت د کوټلو ګامونو غوښتنه کړې. خو پرون وزیر اعظم نواز شریف ټول کندیزه غونډه رابللې وه چې په کې پر څه اتفاق وشو.
تقریبا ټول پارٹیاں اصولن پر دې خبر متفق وو لکه په ګنج کې ګډي پسونه او غیان خرڅېږي، نو په کار دی چې د سینټ کې د تقدس لپاره دا خرڅلاو ذریعہ بند شي.
په افغانستان کې د واورې اورېدو او کمرونو له وجې د وژل شوو له کورنۍ سره د پیوستون ښودلو لپاره سرلننه درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی. خو ولسمشر اشرف غني له ځپل شوو سره د مرستې په اړه څه ګامونه پورته کړي.
د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړي تر څو موږ وکولای شو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای شو.
او د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د غني خان او حمزه بابا په اړه د ریپورتونو ترڅنګ ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو د ارزښت په اړه واوري.
لکه په دنیا کې داسې یو پرمختللی قوم نشته چې هغه په پردی ژبه کې تعلیم کوي. مونږ ولې په پردی ژبه کې تعلیم وکړو؟
یو شمېر نور ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل ریپورت. په پاکستان کې د سینټ د خالي څوکیو لپاره د مارچ په 15 کې دونکو انتخاباته وړاندې په دې هیواد کې د ووټ د خرڅلاو موضوع زیاته ګرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي په اړه د ټولو ګوندونو غونډه رابللې وه او هم پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړ چې غواړي مرکزي حکومت د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې قرارداد په اړه تفصیل له پېښور شبریجان راکوي.
پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه د سینټ د انتخاب ټاکنې رواني دي چې د نمائندګانو د خرڅېدو په مخالفت باندې قرارداد چې په خیبر پښتونخوا کې څومره هم ګوندونه دي کغه واکمنې ډلې او کغه مخالفې ډلې ټولو په شریکه باندې دا قرارداد منظور کړو او د مرکز نه غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه پورته کړي شي قانوني ته آئین د لارې هغه د پورته کړي ځکه چې دا کوم عوامي نمائندګان چې کوم د خرڅېدو د لړۍ را چې دا په خوا سره روانه ده دا بند کړي شي ځکه چې د دوی په وینا دا خو نه یوازې د دې عوامي نمائندګانو بېزتي ده بلکې د آئین او د جمهوریت هم بېزتي ده. مرکزي حکومت په کړه باندې غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه کړي شي په آئینی ترمیم د لارې کغه هر څنګه چې دغه
خدا سره تو شبر جان چې په خیبر پښتونخوا کې آیا داسې څه ضرورت پیښ شو چې دغه قرارداد منظور کړل شي؟ داسې ریپورټونه یا څوک قرڅوي یا چاته پیشکش شوی، یعنی داسې یو ویره په کوم شکل کې شتون درلود؟
بالکل کاکر صاحب دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د سینټ لپاره دولس نشستونه چې د پنځو دېرشو نه سوا څلوېښتو پورې امیدواران خیره پر میدان کې دي. نو وړاندې هم دا د دې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې هم کله کې چې هم سینټ انتخابات راشي نو دغه یې نمایندګان چې کوم دی په کرونو پې باندې اوټونه خرڅېږي او هم دا د مختلفو د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو د میډیا سره د خبرو د لارې دا خبرې په ښکاره کېږي چې دومره کول روپیه باندې فیصلانی ووټ واغېست. نو دې له هم دغه شانې خبرو دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومتي ګوند په خیبر پښتونخوا کې هغې کې هم یو خفه ډله اوچته شوې ده چې د خپل واکمن چې د خپل حکومت وزیر اعلی سره مخالفت دی او د هغې شمېره هم ډېره زیاته ده. نو هغې کې هم دغه شانې خبرې کړې کېږي چې هغې کې هم ځینې کسان او ویره ده چې هغې خپل ووټونه خرڅ کړي په نورو ډلو باندې د خپلې پارټۍ نه علاوه. نو په دې وجه باندې دغه چې کوم خیبر پښتونخوا سمدې ده هغوی دا قرارداد منظور کړی دی. زه به تاسو دا ویم چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي اسمبلۍ غړی جاوید نسیم دی هغه هم د آزاد امیدوار په صوبایي اسمبلۍ کې د تایید په کاغذونو باندې دستخط کړی دی. نو د هغې په وجه هم پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا ویلو چې هغه د هغه خلاف په دې الیکشن کمیشن ته ځي نه یوازې بوله د پارټۍ رکنیت ختم کړي بلکې دا تمه هم څرګنده کړه چې موږ د دې د اسمبلۍ رکنیت هم ختم کړو ځکه چې رضوي په وینا هغه د دوی د ګوند غړی دی او باید چې د خپل ووټ خرڅ نه کړي خپل ځمکې خرڅ نه کړي.
داو شبیر جان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د ټولو ګوندونو د استازو یو غونډه راوبلله چې پکې د سینټ د انتخاباتو په دوران کې د ووټ د خرڅلاو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالروف هم په دې غونډه کې موجود و. زموږ همکار بوریوال کاکړ له سینیټر عبدالروف سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د دې غونډې اصل هدف څه و. سینیټر عبدالروف په جواب کې وویل
سینټ یو ډېر لوی نوم دی نو دا دومره رسوا شوی دی دا دومره بدنامه شوی دی چې ما خپل ورته وویل چې حتی یو سړی پر دا لاره ځي چې نوم یې سینیټر دی دا بل ورته چاره دا دی د ګنج پر را روان دی. نو د دې عمل د مخنیوي دپاره دوی داسې غواړي چې په آئین کې یو ترمیم وکړي او د هغه ترمیم په ذریعه باندې چې دا کوم ووټ چې بلوېدی بیلټ پیپر په خفیه طریقه کار رایدی باندې نو دوی د هغه دپاره د اوپن لاس پورته کولو هینډ شو کولو چې اوپن معلوم وي ښکاره معلوم وي داسې یو آئینی ترمیم دوی کول غوښته. نو پر دې ای پی سی راغوښتې وه او د ټول پارټیانو په دې کې نمایندګي وه.
په دې غونډه کې بیا فیصله څه وسوه یا پرمختګ څه وسو؟
تقریبا ټول پارټیان اصولاً پر دې خبره متفق وو چې یار لکه په ګنج کې ګډې اوپسونه او غویان خرڅېږي نو په کار دی چې د سینټ د تقدس دپاره دا خرڅلاو ذریعه بنده شي د دې دپاره چې هر طریقه کار دی چې دا په مخه راشي. په دې ټایم کې د امینمنټ کولو ته پیپلز پارټي جمعیت العلماء تیار نه وو او پی ټی آی والا دا چې سوچ وو چې په کار دی چې کدی ملګرتیا کوي کې نه کوي موږ به په اسمبلی کې یا د بل په شکل کې یا د ترمیم په شکل کې موږ خپل یو قرارداد وړاندې کوو. نو پر دې باندې ګوا مجموعي طور د ټول پارټیانو تر اوسه اتفاقي رایه نه ده شوې.
که تاسو دواړه لارې خپلوي که بدلون راولي او کبیل راوړي نو دا خو کافي ډیر وخت غواړي او الیکشن ته انتخابات ته خلل ورځې پاتې دي.
دا تر ټولو مسله وه چې ممبرانو یا د پارټیانو چې کوم مشرانو پارلماني لیډرانو خورشید شاه او اکبر زمان صاحب هغه ویلي چې دا وخت دومره لنډ دی چې په دې لنډ وخت کې خصوصا د دې کار لپاره ولس دا سوال لري چې زموږ ډېر زیاتې مسایل دي چې دا عین ترامیم سره تړلي دي. په هغه وخت کې چې نه اخلي زموږ په خپله موقف دا و چې هر دا ډول ممبران چې هغه اکثریت پاک خلک دي نیک خلک دي د دې اکثریت ممبرانو متعلق هم دا یو مخصوصه ټوله چې په پیسو باندې راځي هغه هم رسوا دي بدنامه دي. ریاضه د پښتونخوا یو پارټۍ ګواده خبره کوي چې هر هغه طریقې کار چې دی دې ته جوړ شي چې د آینده لپاره د تل لپاره ګوا د جنرل الیکشن ته نیولې په جنرل الیکشن کې ډېر خرابیان دي. پارټیانو کې په خپله چې کوم سیستم دی په دې کې ډېر خرابي ده چې تاسو د پردي پارټۍ خلک د پیسو له خاطر راوړي او د شتمنۍ په نتیجه چې هغه ممبران کوي د هغه خپل د پیسې د پر کول د پاره د پارټۍ په کنټرول کې نه.
نو دا غونډه خو ختمه سو تاسو ول چې اتفاق ونه سو اوس به څه کوي؟
نو اوس خو دا دوه پارټیانو ته دا ټایم ورکوي چې یوه ورځ دوی به دي له خپل پارټیانو چې کوم مشران دي یا د دوی د پارلمان چې نور مزید کوم غړي دي له هغو سره به دوی سلا مشوره کوي او د هغه په نتیجه کې بیا د حکومت چې کوم غړي دي د هغه به د دوی سره په رابطه کې نه په ورځ کې به دا معلومه شي چې دوی څه لایمن اختیاري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 دیار لزرا پینز سواتیا پینز لزرا و سو شپیت اول لزرا تا سواتیا کلو هرد ساوری دلشه.
تاسو مشال ریډیو اوریده پاکستان د مواصلاتو او رابطو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د موبایل سیمونو د تصدیق نیټه د اپریل 14 پورې غوښتل ده. د سیمونو د تصدیق عمل د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان د پالیسي تر مخه کې شي. نور تفصیل ریاض مسخیر لکه.
دا خبره کوم چې د پی ټی ای یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چیرمن دی ډاکټر اسماعیل شاه هغه د میډیا سره په خبرو کې کړی دا د وینا و چې مونږ په لومبه مرحله کې شپږشتمه فروری نیټورک کړی و چې دغه دوران دی ټول خلک د خپل سیمونو ویریفیکیشن یا تصدیق وکړي. خو جونګی دا یو ګران عمل دی ځکه چې په دې کې مختلف قسمه مسلې مخې ته راغلي دي. هغه کې بعضې مسلې داسې دي چې د بعضې خلکو د سیم او کم چې شناختی کارت دی په هغه کې چې کمی ګوتې لګېدلې دي او کم چې بیا په سیم باندې دي ګوتې دلیدا او په هغه کې خوښه بلکې صدا پاسه شپږ کروڑ سیمونه چې کوم دینو د هغه تصدیق شوې دي او درینیم کروڑ سیمونه خوښه پاتې دي د هغه تصدیق لا هغه بکیږي د دې لپاره دي د دریو اونو یا د درې هفتو نور وخت ورکړي دي چې دغه دوران د داخلك د خپل سیمونه تصدیق وکي او ورسره ورسره وا چې کوم سیمونه ندي تصدیق شوی د موبایل کپنې به د اس ام اس یا د موبایل پیغام د لارې هغه ته اطلاع ورکړي چې تاسو خپل سیمونه تصدیق وکي او هغه خلک چې کوم په بهر ملکونو کې سیمونه استعمالی پاکستانی سیمونه دی رومنگ باندې دی هغه افغانستان کې دی یا په نور نړۍ کې دی نو هغه په ارضی توګه باندې دغه سیمونه بندي او د هغه رستو چې بیا کله دغه سیمونه تصدیق کیږي کله دغه خلک په خپل راضي یا کله دی کور والا د هغه اسناد روړي نو ورسره ورسره دغه سیمونه د رومنگ د لپاره هم کولويږي. بیا هغه خلک چې کم معذور دي نو هغه هم د اصلي چې کم د دې شناختی کارت دی د هغه په خودلو سره دغه سیمونه چې کم دنو هغه به دغه تصدیق به ګڼل کیږي چې کني د تصدیق وشو او کم چې درې ته وخت پوره شي د هغه رستو بیا دي دریمه پالیسی اعلان کړي نو په هغه کې بیا پته لګي چې آیا اوس مزید دي وخت ورکړي کنه کم سیمونه چې پاتې دي هغه بندي هغه بیا د رستو فیصله خود دی وخه د دریو نو ټیم ورکړي دي چې دغه دوران د خلک د خپل سیمونو تصدیق وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو اوري. د اورګزو ایجنسی امنیتی چارواکی وای چې نامعلومه سوالو د اورګزو ایجنسی په کلایا نومي سیمه کې یو دولتي کالج په بڼونو الوزول چې په نتیجه کې د کالج ودانۍ لمنځه تللې خو کوم ځاني زیان نه نه دی اړولې. د اورګزو ایجنسی په دولتي کالج کې دا 14 په داسې حال کې سوي چې دروانې میاشتې په اتمه نیټه وسوالو په دې سیمه کې د انجونو یو سکول هم په بڼونو والوسول. په دې اړه نور جزئیات له پښور څخه د مشالې د افغان څانګې خبريال زبیح الله شفق را کوي.
د اورګزو ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو د جمعې پورس په دغه سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو لوزولای چې په نتیجه کې دغه کالج ودانې په بشپړ توګه ویجاړه شوې ده. د چارواکو په وینا نامعلوم وسلوالو د کوز اورګزو ایجنسی په کلایا بازار نومي سیمه کې په یو دولتي کالج کې 14 دن کې مواد ځای پر ځای کړي وو او بیا د ریموټ کنټرول په ذریعہ لوزولې دي چې ودانې له منځه تللې حکومت ځاني زیان نه دی اړولې. دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونو په کالج کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د اورګزو ایجنسی یو ځای خبريال چې په خېل نږدې سره له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په کوز اورګزو ایجنسی کې جوړیدونکو یو ځینې دولتي کالجو چې د دې سیمه شاوخوا زرو محصلینو ته د زده کړو زمينه برابروله.
دا لوی اورګزو ایجنسی نه کړی کله یا دلته کې یو ریټامین ګورنمنټ دی کالجو دا سرپسند وړاو کړی دی دارو د مواد سره. نو په دې کې موجود تقریبا څلور کمرې خو مکمل تباشیر او نورم دیوالونو ته زیان رسېدلی دی. دا چونکې بالکل فریش کالج و نه و که نه، دا خو دوی تقریبا دې کې 1000 هلکانو کیپیسیټی دی. غټ کالج بالکل په رمزو کې دا واحد لیکي ګورنمنټ ډیګری کالج و که نه، چونکې هغوی رمزي اسټوډنټن په هنګو ته راځي نو هغوی د پرالته کې هغه کو خدای وړاو کو.
د اورګزو ایجنسی د سیاسي دفتر یو چارواکی د نموغک نخ پرلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال لس مودي رئیس په سیمه کې خونځو او زده کوونکو ته پرله پسې غواخونه کوي چې خونځي وتړي ګنل بد عواقب سره به مخ شي. په دغه ایجنسی کې دغه دولتي کالج ودانې په داسې حال کې په بمونو الزول شوی چې وسلوال د رواني میاشت په 8 منټه هم د ایجنسی په بيزټ نیمه سیمه کې د انجونو یو دولتي خونځي په بمونو الزول او وسلوالو ترهګرو په دې سیمه کې له 15 کلونو راهیسې لسګونه خونځي سوځولي او یا هم په بارودي موادو له زور دي چې دا لړۍ لا تر دې دمه دوام لري. اورګز ایجنسی د ډیورن کرخې ته سیمه پرته قبایلی سیمه دا چې له خیبر او همدارس د کرم ایجنسی له قبایلی سیمه سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بېلابېلې ډلې میشتې دي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو پر ضد له تېرې سمو د رئیس عملیات پیل کړي او ادا کوي چې د دې ایجنسی ډېری برخې له ترهګرو پاکه کړې ده. د یادونه وردا چې له 2000 میلادي کال راهیسې وسلوالو ډیورن کرخې ته سیرما په قبایلي سیمو او همدارس د خیبر پختونخوا مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې لسګونه خونځي سوځولي او دا لړۍ لا روانه ده. د یادونه وردا چې د اورګزو ایجنسۍ په دولتي کالج کې دغه بمې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د قبایلی سیمو د قدرتونو آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د باډي د کډوالو د ستنېدو لپاره تیاریانې روانې دي او دوی به ډېر سر خپلو کورونو ته ولېږل سي چې خوراکي توکو تر څنګ د موبایل سیم له لارې مالي مرستې به هم ورکول سي. خو بیا د باډي کډوال اندېښمن دي، وایي چې څو واره داسې اعلانونه سوي خو دوی ستانه نه کړل سو او د موبایل سیم په ترلاسه کولو کې هم یو شمېر ستونزې ویني. په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو خبریال فرحات شینواري راکړي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې دوی د باډې د کډوالو د ستنېدو لپاره په تیاری بوخت دي او دوی ته به د ستنېدو په وخت نه یوازې فراکي توکي ورکوي بلکې د سره به د موبایل سیم په ذریعه مالی مرستې هم ورکوي. په دې حق لا د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف ډیپټی ډایریکټر فرمان خلجی مشال ریډیو توای.
دے بارے کے اسسمنٹ دن شروع شوی دی مونگا ڈبلیو پی فوڈ ہب سے دی اغم بدن میں جوڑی گی جی ہر علاقے کی اغم اسسمنٹ شوی دے انشاءاللہ اغم جڑ ضرورن با شروع شی جی جو تا موبائل سے مونے چی مونگا ورکو لگیا ان اغی بان لیجی ڈریکٹ مونگا جو تا با تقریباً 10,000 روپے زمونگ طرف نبا جو تا با اغا ٹرانسفر شی امبارکیشن پوائنٹ مانے بجی اغو تا بیا اے ٹی ایم کارڈ ملاوی گی اغا با دیو تا ملاوی گی اور اغی بانے بیا انشاءاللہ جی کوم 25,000 روپے دی اغا پاگے اے ٹی ایم اکاؤنٹ کی بجی تراشی کرک.
خو بیا د سیمې مشر هاشم افریدی وایي چې تر ټولو اول د دوی خپلو کورونو ته ولېږل شي. دا ځکه چې تر اوسه مو باور نه کېږي چې حکومت به مو ولېږي.
یاره موږ خو دا غواړو چې ګړمبي فرصت کې پیله بس وایي چې لاړ شي خپل کلو ته لاړ شي او هغې نه پس بیا چې سم کوي بس هغه به کوي. کېدی شي وشي خو یقینا پې نه راځي ځکه چې درې څلور ځله بدل را بدل شو اوس 6 مارچ نه وایو. گیز والا اور ٹیلینار والا چکو میں معاہدہ اکڑا آگے باندھے دچا گوتے نہ لگی وہ سوکھ سنگا اور سوکھ سنگا مشینہ نے خراب دی لگم تھی نہیں مطمئن زکا چی سمو نے پنوم کر رہا تھا ہی سم پی نشتا سبھی پہ باندھے دو ویلو 15 فروری نہ مکھ کے مکھ کے بتا سولہ میں سے جوشی تاسو بلاڑ شی کا اے ٹی ایم وی کا ایزی پیسہ باندھے تاسولہ بدا کڑے پیسے میلا اوشی بیا بدر تانورے میلا
ملاوي کی خو سپوري چاته میسج پکې نه شوي
د اف ڈی می اپریشن اینڈ ریلیف ڈپٹی ډایریکټر فرمان خلجی زیاته کړه چې د باډي کډوال بخا مخاستنیږي او چې په موبایل سیم تر لاسه کول کی ورته د غوتو د تصدیق کوم ستون زده نو هغه د شناختی کارډونو ادارې یا نادر سره تعلق لري
اور ہوپفلی جی ان شاء اللہ ایز خوشم کو ڈیڑھ زر دی واپسی اعلان میں منگوں کو جی نہیں جی بالکل دے بارے کے جو تخصہ حکم جی منگا تجان سنگھ تخت پتہ دے جی دو وائل کمیانوں کو تھرو باندھے دیو تو سمنا ورکو لے گئے جی سمنا تقریباً زمان خیال کے 60% خل کو واغش ہو جی سنگھا اس تخت سے خبر کو جی چچا گوتے اس میچ کی گرا نو اگر نادرا وین تلاڈ اگر نادرا وین کے اخبل دا گوتے جی دے اگر اپ ڈیٹ کی تا زمون سا غنیش دا خود نادرا پروسیس دے کر جی اگر نادرا وین جی دے اگر تقریباً ہر ہفتے کی یوزل جی دے کر دا ٹول ڈیٹا اپلوڈ گئی اخبل سینٹرل ڈیٹا ویئر ہاؤس تھا اسلام آباد تھا
یا د دیوی چې د خیبر جنسی په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو اوس پوځ او د خیبر انتظامی چارواکي ادعا کوي چې باړه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده او بې کوره شوي خلک به ورته ډېر زر ستانه کړي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د خبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې یو اقلیتي غړي په نوکریو کې مذهبي لږکیو ته د پوره حق نور کول خبره راپورته کړې ده. پر مازیګر د اسمبلی په غونډه کې عسکر پرویز وویل چې په سرکاري نوکریو کې د دوی حق 3% دی خو له هم حکومت پر دې عمل نه کوي. حکومت بیا وایي چې تر اوسه دوی ډیرو ته نوکری ورکړې دي. تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عیسائی اقلیت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اسکر پرویز په اسمبلی کې د یو سوال د لارې په دې خبره اندېښنه څرګنده کړې ده چې په سرکاري نوکرو کې اقلیتونو ته خپل حق نه ورکړي کیږي. هم په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
3% کوټه د خیبر پښتونخوا کې اقلیتو لپاره جابز کې نو ما ورته دا کوېشن کړو چې د 3% کوټه کې څومره کسان تاسو برتي کڑے دے اس عمرہ دے نو یو خو لسٹ کے راغلے دے چا خالی کلاس فورس اقلیتوں کے خالی کلاس فورس برتی کڑے دے نہ پکے کمپیوٹر آپریٹرز دا نہ پکے اسسٹنٹس دی نہ پکے کلاس 17 سکیل والا
دا اقلیتوں نو پاڑا اسمبلی تا دا سرکار لخوا پا رالی گلی شوی تفصیلی جواب کی ویل شوی دی چی دا 2009 نا تر 2014 پوری پا یو شمیر سرکاری محکمو کی ٹول یو سل دری اتیا دا اقلیتوں نو کسان برتی کڑے شوی دی او پا دا تحریری جواب کی ہم زیادہ شمیرہ ٹیٹی کچی د جارو وهونکو یا سپایی کوونکو ده. خو په دې لړ کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د اقلیتونو د دې اندېښنو لرې کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو برخه سیوا کړې ده.
ما په خیال چې دنه مخکې چې کم برتی شوی دا کلاس 4 به برتی شوی ځکه چې هغه ټایم کې کوټه 0.5% وه. چې موږ کله راغلی ما خپل سټرګل شروع کړ 1% نه بیا 3% مراو 17% نه ما اوس 5% ډیمانډ کړی دی چې 5% شي. اوس 3% کې چې ما ته څومره علم دی نو زه خو درته په دې کې ډاکټرز په دې کې نرسز په دې کې ټیچرس په دې کې پیرامیډیک سټاپس مختلف قسمه کسان چې دي هغوی نوکریانې هغوی ته ملو شوي دي. ایون پبلک سروس کمیشن کې هم زموږ دوه سیټونه اوس ویټرنری ډاکټرز لپاره هغوی کړی وه هغه
د صوبائی اسمبلی اقلیتی غړی اسکر پرویز په یو بل تحریری سوال کې په پیښور کې د ستمبر 2013 په 28 نیټه په کواټی چرچ د ځانمرګي برید په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي او د صوبائی اسمبلی غړی اسکر پرویز په حکومت نیوکې کوي چې تر دې دمه یې په کواټی چرچ د برید تنظیمونکي نه دي نیولي.
آگے داغا کڑے دے آئیڈینٹیفیکیشن کڑے دے نہ پیسہ گرفتاری کڑے دے چا مطلب نہ دے تا فی الحال معلوم دے چا مطلب دا سو کو دے دے شاتا
خو د داخله چارو یا هوم ډپارټمنټ د محکمې لخوا د اسکر پرویز د دې اندېښنو په اړه په تحریری ځواب کې ویل شوی دی چې په کواټۍ چرچ په برید کې د یو ځانمرګي برید کوونکي تعلق د مومن ایجنسۍ او د بل تعلق د کراچۍ څخه و او په دغه لړکی پلټنې اوس هم روانې دي او د دغه پیښې وروستو د اقلیتونو د عبادت ځایونو د امنیت لپاره حکومت ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د افغانستان د ملي ماتم په اړه ریپورت لرو او د دې ترڅنګ د باختر سوریا د بیکلټوري پروګرام به هم وړاندې کړو. خو اوس لسمی بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو وخت ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د سینټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دا غوښتنه د جمعې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منظور شوي شریک قرارداد کې شوې ده. وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د استازو غونډه هم رابللې وه، خو هغوی په دې اړه پر قانوني لارو چارو سره سلا نه سو. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي ډېر زر به د خیبر ایجنسۍ د باړي بې کوره سوي خلک خپلې سیمې ته ستانه کړي. د څرګندونې د یاد ادارې د عملیاتو او مرستو د څانګې مشر فرمان خلجي د جمعې په ورځ ناوخته له مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې. ده وویل چې د باړي د کډوالو د ستنولو لپاره تیاری روان دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک دا څرګندونې د جمعې په مازیګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته وکړې. پرویز خټک دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دي سم چلند کوي او هغوی دي بې ځایه نه تنګوي. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبیعي پیښو له امله د سلګونو کسانو له مړینې وروسته اعلان شوی دی. د رپورټونو له مخې د واورو ورښتونو او سیلابونو په ځانګړي ډول په پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداری ورکړی دی چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی.
پوروال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم سراج سحر نن په اسلام آباد کې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو لوی جنگ پاکستان کوي او په دې کې کامیابېدل نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه کې دي. او په دې حالاتو کې د نړۍ سره سره ګاونډي ملکونو لا هم د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادارې اخر کې وایي چې په داسې حالاتو کې نړۍ له دا ادراک کول پکار دي چې په هند باندې زور راوړي چې د پولو د قانون خلاف ورزي نه کوي او له پاکستان سره مذاکراتو ته کښېني. او د سره سره هند لهم پخپل عمل نظر ثانی کول پکار ده چې دارنګ د دوانو ملکونو دواره با شاته پاتې اولس د ترقی او خوشحالی اړخته لاړ شي. بلپلو ایکسپرس روس پانه خپل ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف تخلي لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ د امن او خوشحالی خار وو او دلته به پلوی پیمانه کاروبار کې دو خو د بد مرغه دغه ترقی او خوشحالی د نظر شوه او هر طرف ته سماجی، سیاسي، مذهبي، معاشي او لسانی بدامنی شروع شوه ده. خو هغه وخت لري نه دی چې کراچۍ به یو بیا د امن مرکز جوړ شي، د کراچۍ اپریشن بخپل منطقي انجام ته رسولی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم مشاهده او سوچ پخپل ځای ټیک ته خو بدقسمتی داره چې کراچۍ کې د موجوده حالاتو ذمہوار یوازې غیر ملکی طاقتونه نه دي بلکې د سیاسي ډلو خپلو کې نښتې د یو بل نه مخکې کېدو او طاقتور جوړېدو کوششونه، قلنګ اغستل، غیر قانون وسلې، د مختلفو ملکونو کډوال، طالبان او کل عدم تنظیمونه ټول په شریکه د دې ذمہوار دي او د دې هر څه نقصان د ملکی خزانې سره سره د کراچۍ 2 کروڑ خلکو ته هم رسي. دریا اخر کې بیا د وزیر اعظم د خطاب په حق لیکي چې وای راتلونکي 3 کالو کې به برآمدات 50 ارب ډالرو ته ورسي. کراچۍ کې به غیر ملکی سرمایه کاران سرمایه کوي. د بجلی کمښت به کال 2013 پورې ختم شي. او دلتا به خوشحالی راشی او د دې هر څه د پاره لومبه ذمہواری د صوبایي او مرکزی حکومتونو جوړیږي چې سنجیدګۍ سره ذکر شوی مسلو ته پام وکړي او بیا د ټولو سیاسي جماعتونو هم ذمہواری ده چې د ذاتی یا سیاسي ګټو د پاره کراچۍ نه سنگر نه جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته شاهین بنیر وړاندې کوي. د پیو څېړنې مرکز لخوا سوي د یوې څېړنې له مخې پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې په مذهب بندیزونه په ډېره لویه کچه دي. بلخوا سینن د افغانستان په پنجشیر کې د واورو د کمرونو د راښویېدو له کبله د خلکو په ځاني او مادي تاوانونو یو رپورټ خپور کړی. راځي شاهین بنیر ته ورسو.
د پیو سیړنیز مرکز لخوا شوې د یوې سیړنې لمخه پاکستان په هیوادونو کې شامل دي چېرته چې په مذهب بندیزونه په ډېره لوړه کچه دي. په عمومي توګه میانمار، انډونیشیا، پاکستان او روسیا داسې هیوادونه دي چېرته چې حکومت او ټولنه دواړه په مذهبي عقیده او هلو ځلو ګڼ شمېر بندیزونه لګي. د پیو په سیړنه کې راغلي چې په کال 2013 کې چین یو داسې هیواد و چېرته چې په مذهب د حکومت لخوا د بندیزونو شرایط تر ټولو لوړه وه، او په هند کې په ټولنیزه کچه د مذهب پر ضد دښمنۍ ډېرې وې. دا راپور زیاتوي چې د نړۍ د 198 هیوادونو څخه په 102 هیوادونو کې 25% عیسایان یا خود حکومتونو لخوا او یا د ټولنې لخوا زورول شوي دي. دغه شان په 99 هیوادونو کې د 50% مسلمانانو سره زور زیاتی شوی دی. په سیړنه کې راغلی دی چې په کال 2013 کې د 198 هیوادونو څخه په 70 هیوادونو کې يهوديان زورول شوی دي، او دا په 10 کال کې تر ټولو لوی شمېره ده. بلخوا د سینن په یو راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمالي مشرقي غریزه سیمه کې د طوفاني بارانونو او درنې واورې له کبله کمرې راښویدلې دي چې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 168 ته رسېدلې ده. چارواکو سینن ته ویلي دي چې د ټولو نه ډېر زیان په پنجشیر صوبه کې اوړېدلې دي. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره نور هم ډېرې دي شي، ځکه چې د ژغورنې د ادارو خلک لا دغه سیمې ته نه دي رسېدلې. پنجشیر د کابل شمال ته یو غریزه سیمه ده چېرته چې ډېر خلک بې وزله دي او په کر کرونده او وړو کاروبارونو خپله گزاره کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت سره نن په هیواد کې د دوامدار واورو او واورینو کمرونو د شویدو په پیښو کې د وژسو کسان له کورنۍ سره د پیوستون په خاطر 3 ملي ماتم اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ولسمشر اشرف غني په مشر کې سوي د بیړنۍ غونډې پر مهال وسوه. د دې هیواد په پنجشیر ولایت کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان رسېدلی چې د چارواکو په خبره دلته شاوخوا 200 کسان مړه سوي دي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د کابینې په فوق العاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د 3 لپاره د ملي ماتم اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شوېدلو له کبله ګڼ شمېر خلک وژل شوي او کورونه یې لمنځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنجشیر ولایت ته رسېدلی دی. په تیرو 3 کې دا په پنجشیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شوېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي، خو د تلفاتو شمېر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنجشیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دی ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي، او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړی چې د هوا له لارې په پنجشیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بیملی و قوای هوایی ما اینا را از رای هوا پرد. 2000 خانواده را بهش به سه با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنجشیر بیا رغونه په داسې ډول وسی چې نه یوازې له دې اوسني غمه بلکې له پخوانی مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې 40 ملیون افغانۍ به فورا د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي.
یک ټیم کامل انجینری
د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړي ترڅو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنچیر له والي څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي ترڅو یو ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیره څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي، ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامدار ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شوي درو ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر جیمز کلیپر په خپل ریپورت کې ویلي چې شایي په راتلونکي کې افغان امنیتي ځواکونه شاري سیمې په کنټرول کې وساتي، البته داسې ورسته چې دوی ځینې کلیوالي سیمې له لاسه ورکړي. تفصیل له فرشته جلال سګور.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د بهیر د سرعت په کمولو غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په رپورت کې اټکل کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اکثر شاري سیمو خپل واکمني ټینګ وساتي، خو شایي په لرې پرتو او کلیوالي ځایونو کې ځینې سیمې له لاسه ووځي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر په دې رپورت کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته مخه کړې او سش کال په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تیاری نیسي، څو په تدریجي ډول د افغانستان د جنوب په مهمو برخو کې فعالیت زیات کړي. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت تقریبا دوه میاشتې مخکې پای ته ورسید، خو رپورټونه وایي نږدې لزر امریکایي عسکر لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر افغانستان ته په خپل روسي سفر کې وویل چې سپینه ماڼۍ له دې هیواده د خپل عسکرو د ایستلو پر بهیر له سره غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې راپور وایي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خپل برای بللی او د قدرت ترلاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هم د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او د پسرلنیو عملیاتو پلان یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت د هر موسم لپاره د ځانګړو عملیاتو پلان لري. د ژمی او پسرلی لپاره د فتح په نوم د عملیاتو یادونه وکړه. شغلی وزیر وویل چې په پسرلنیو عملیاتو کې د افغانستان هغه سیمې شاملېږي چې د وسلوالو طالبانو تهدید زیات دی. د بیلګې په ډول په هلمند کې د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره د دوی عملیات بریالي وو.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو رینا ساته خبرونه دي. دوه خبرونه د نن ورځې دوه غړي وست تاسو واوریدله. خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیدي او اوس هم وخت را رسیدلی دی د اونیز پروګرام باختر ستوري. تاسو ته هر اونۍ دا وخت بازومت عبید وړاندې کوي. راځي چې او بازومت عبید ته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې به د حمزه بابا د یوشتم تلین په مناسبت د جوړی شوی غونډې ریپورت ولرو. بیا به د غنی خان په اړه د غونډې ریپورت درکړو او په اخیره کې به په مورنۍ ژبه د زده کړې د اهمیت په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یوشتم تلین په مناسبت د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د خیبر پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې د پروري په 28 نیټه یو غونډه او مشاعره تر سره شوه چې په لزګونو شاعرانو په کې برخه اخیستی وه او حالې په دغه ریپورت کې درکو. د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د یوشتم تلین په مناسبت خیبر پښتو ادبی جرګې د تیری توار په ورځ په لنډی کوتل کې یادغونډه او مشاعره جوړه کړې وه چې په لزګونو شاعرانو په کې برخه اخیستې وه او حمزه بابا ته یې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې.
نعمت الله اسیر چې امزه بابا سره یې اوږده کلونه په مشاعرو کې ګډون کړی او نږدې ملګرتیا یې ورسره لرله، وایي چې امزه بابا پر ښه شاعر سربیره یو دون پښتون او میلمه پال مشر و.
امزه بابا که د خوی خصلت، که د علم، د ادب، د میلمستیا، بلکې په هر اړخ باندې کوم څومره خبرې وکړم نو به کمې. خو امزه بابا زما په خیال باندې داسې یو شخصیت و چې هغه ولی هم و، ښه ادب والا و، ښه شاعر و. دومره حافظه الله پاک دله ورکړې وه چې کوم څوک به یې یو ځل ولید بیا ترې رېدنه، خپل ژوند د خړپوسو نه ده ته یاد و، او په اخیر کې چې کوم وخت کې د اوچتېدو نه پاتې شو هم ده ته هغه خپل سوانی عمري چې ده کنه ده یاده وه.
په تیرو کلونو کې به د حمزه بابا تلین یاد د هغه د مزار تر څنګ په عام مظهر کې تازه کېدو، چې پر شاعرانو سربیره به پکې ولسي وګړو هم برخه اخیستله. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی، د مشاعرو او یادغونډو رنګ یې هم پیکه کړی دی. محمد نثار افکار چې په خیبر پښتو ادبي جرګه کې له څو کلونو راهیسې فعاله ونډه لري، همدې خبرې ته اشاره کوي.
الله تعالی یو ډیر لوی کرم دی چې دومره لوی ستره هستی الله تعالی زموږ په شینوارو کې پیدا کړی ده، چې په دې باندې د پښتو د ادب هر یو اړخ ډیر ښکلی سینګار شوی دی. نننۍ کلیزې په حیث باندې هغسې پروګرامونه خو نه کېږي څنګه چې د خلکو نظر دی، ځکه چې امن ډیر خراب شوی دی. هغه مشاعرې چې موږ په کولاو میدانونو کې کولې، ګراونډونو کې به هم کولې، نن یې په تنګو تنګو ځایونو کې په حالونو کې کوو، ورنه که دا په عامو ځایونو کې وای، په کولاو ځایونو کې وای، نو زه دا ویلی شم چې نن دا مشاعرې له به د صرف د پښتونخوا نه، د بري د کوزي پښتونخوا نه، بلکې د انټرنیشنل سطح باندې به خلک راتلی وله، او د بابا په دغه کلیز دستوره کې به خامخا موږ سره ګډون کولی.
د خیبر پښتو ادبي جرګې یو بل تن فعال غړی وارث عاجز وایي چې د حمزه بابا په یاد د دومره ګڼو شاعرانو راټولېدل د هغه د فکر ترجمانی کوي.
پوری د حمزه بابا سوچ یا د حمزه بابا چې کوم مطلب دا دی چې تخلیق په هغه کې هغه ټول دا خاص کړی دی چې د یووالي ته نظر کړی دی، چې تاسو که پښتنو په یووالي کې راغلی یا یو وحدت شوی، تاسو پښتانه به انشاءالله تعالی کامیابی په هر ډګر باندې. خدا نن چې کوم پروګرام روان دی، نن انشاءالله زما تمه پیدا شوه که خیری د دې خلکو یووالي ته تمه پیدا شوه، د دې خلکو وحدت ته، د دوی دا مینه چې زه ګورم او دا ملګري وینم او راغلي دي، مستقبل به انشاءالله تعالی نور هم د دې نه روښانه.
په دغه مشاعره کې د حمزه بابا د مکتب او د هغه د سفت لارویانو شاعرانو پر تخیلي شعرونو سربیره حمزه بابا ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. نیاز علي خاکسار چې د مشاعرې ویندي کوله، د حمزه بابا د شعرونو په ویلو سره به یې شاعران سټیج ته وربلل.
ته هم هغه په هر ځل راته بدل ښکاري او شوق د تماشې شي، لا سوا د تماشې نه پس بے واکه مسترګې شراډه کې چوسه شویته او خشکې چینې تاندې شي اکثره د زلزلې نه پس.
سورا بپریدی حمزه بابا ته د هغه د فکر او خیال پرانا کې هغه ته په غزلی ژبه د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې.
د ده کلام به د چکل په کلار ولوستو، تا به ویل چې د لیکلو جادوګر و حمزه، د شور و شر زنیو لرې خاموشي وه پکې، د پښتنو په سیمه ښکلی سخنور و حمزه، د ډېرو خوښو خو دا ټول پوره کولی نه شم، خو د خاطر په د ځیګر د زړګي سر و حمزه.
د غونډې په اخیر کې د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو په یوه پریکړه لیک کې د اړوندو چارواکو غوښتنه وکړه چې له جمرود نه تر لنډې کوتل پورې نوی جوړېدونکی سرک د حمزه بابا په نوم ونومول شي، او هم یې د حمزه بابا په کمپلیکس کې د تعمیراتي کارونو تر څنګ د کتابخانې د غني کېدو او ملازمینو د ګمارلو غوښتنه کوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، یو افغانی تلویزیونی چینل په پیښور کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د فلسفي شاعر غنی خان په یاد یوه درنه غونډه وربللې وه چې د لروبر پښتنو لیکوالو په ګډون پکې د ملتپالو ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی و، چې ځینو یې د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو.
د
د تیرې پنځشنبې په ورځ د پیښور په یو مقامي هوټل کې د یو افغاني تلویزیونی چینل له اړخه د پښتون فلسفي شاعر مجسم ساز او انځورګر غنی خان په یاد یوه غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د کابل، پیښور او کوټې پر لیکوالو سربیره د یو شمیر ملتپالو ګوندونو استازو هم ګډون کړی و چې بېلابېلو لیکوالو د غنی خان په اړه مقالې او ویناوې واورولې. قام پرست سیاستوال او شاعر اشم بابر په خپلو خبرو کې وویل غنی خان داسې شخصیت و چې د هر علم او پن په قالب کې شمیرل کېدی شو.
باچا خان دی، غنی خان دی، زه یم، ما ته مخکې سائل دی. د وخت په جبر بلاسه موږ د پښتو هغه خدمت نه شو کولی، او نه به د پښتنو لپاره کم خدمت چې زما بر پښتنو کړی. زه خو به د یو عام شاعر په حیثیت دا ووایم چې د غنی په شعر باندې عام لوستونکی غنی ځای په ځای ملکو شو هم که غنی قام پرست دی نو قام پرست هم دی، که غنی صوفی دی ملنګ دی هغه هم دی، که غنی هیومنست دی بشری دی هغه د دې زمانې په ټول نه زیات دی.
ملتپال سیاستوال مختار یوسفزی هم په وسنی وخت کې د ادبی، سیاسي او ملي تحریکونو مسولیت وګاڼه چې خپل نومیالي ونمانځي او نوی نسل د هغوی له افکارو خبر کړي.
دا کار بنیادي طور د ریاست کار دی، د حکومت کار دی، چونکې ریاست دلته پردی دی. په دې وجه باندې غنی خان، باچا خان، خان شهید عبدالصمد خان چې زه دا د پښتنو نور مشران احمدشاه بابا، خوشحال بابا دا دلته موږ ته نه ښودل کېږي، نو بیرته هم زمونږ په ادبي، سیاسي او ملي تاریخونو باندې دا جمهوري راځي چې موږ دا خپل نومیالي دا وڅېړو، د دوی په افکارو باندې ځان پوهکړو، او د راتلونکي وخت لپاره د دوی د افکارو
شاعر او صحافی روخان یوسفزی په خپلو خبرو کې غنی خان هغه یوازینی پښتون وګاڼه چې په ډېر جرأت سره یې نوي سوالونه د خلکو په وړاندې ایښي دي.
غنی خان موږ سره پښتو د شلمې صدۍ هغه شاعر دی چې هغه د بېقرارۍ، د ناقرارۍ او په سخت وخت کې سوالات حل کړي نه دي، بلکې د هغوی کمال دا کړی دی چې نوي سوالات راکړی دي. او د ټولو نه بنیادي خبره ده چې دا غنی خان په موږ لیدل چې هغه د کائناتو باره کې، د جنت او د دوزخ باره کې، د انسانیت باره کې، د قومیت باره کې، د دې ټولو حوالو سره غنی خان واحد شخصیت دی موږ سره چې هغه نوي سوالات راپیدا کړي دي، او په دې وجه د هغوی حیثیت، د هغوی مقام او مرتبه چې کوم دی هغه منفرده.
وتلی شاعر رحمت شاه سایل د غنی خان د یو نظم پس منظر د پښتنو پرمختګ لپاره داسې یو یډیل نظام وګاڼه چې لا د غنی خان دې ارمان ته پښتانه نه دي رسیدلي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل، تعلیم مې پکې خور کړو، د سرو پاڼو د ګلاب اوچتې دې وړه د سازونو د رباب، بیا رنګ ورله ورکړو د خوبونو د شباب،
غونډه کې ځینو ځوانو شاعرانو غنی خان ته د شعر په ژبه د عقیدت پیرزوین هم وړاندې کړي چې یو پکې فیاض مشال هم و. د هغه د نظم وروستی بند داسې و:
هسې ویل ځان ته غنی لیونې، خو داسې هم نه و بیخي لیونې، او غنی د ژوند د رنګینو مشالو، غنی د ژوند د رنګینو مشالو، د هوډ، د ویاړو، د پښتو مشالو، د حال ماضی د آینو مشالو د لرو برو پختنو مشالو د رنگ او بو د کاروان سرو غنی هم ملارخود هم رهبرو غنی.
غنی خان پختو کې د یو ځانګړي سبک او فلسفي شاعرو چې په ډیر جرأت سره د شعر په ژبه هغه څه ویلي چې د نورو معاصرو شاعرانو له ادراکه لرې وو. د شاعرۍ تر څنګ یې مجسمه سازي او انځورګري هم کوله چې اوس مهال یې د کار نمونې په چارصده غنی ډیری کې د خلکو په وړاندې نندارې ته ایښودل شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پرورۍ یې ویشتمه نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره نومول شوي او په ټوله نړۍ کې نمانځل کېږي، پېښور کې هم د پوهه فاونډیشن د سوري لاندې ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. په مورنۍ ژبه د زده کړو په موخه دا غونډه د پېښور په ارکایوس حال کې جوړه شوې وه چې په ګڼ شمېر کې ځوانانو پکې برخه لرله. په دغه غونډه کې یو شمېر استادانو په مورنۍ ژبه د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې. د پوهه فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هڅه پیل کړې ده چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي.
په لرو بر کې پښتنو ته د تعلیم په شعبه کې کمې ستونزې دي او څه تجویزونه چې له عالمانو متعلقه خلکو سره یې په هغو باندې خبره کول، د پښتو د ترقۍ دپاره څه کول په کار دي په هغه باندې ملګرو خبره وکړه، او د پښتنو ماشومانو ته په پردۍ ژبه د تعلیم ښودلو په خاص کر په پاکستاني پښتانه چې کوم دي هغو په دوی کوم اثرات بد پرېوځي او هغو دپاره څه تجویزونه په کار دي، څه کار پکې شوی دي، کتابونه جوړ شوي دي په اول لیول باندې په بلوچستان کې هم په خیبر پښتونخوا کې هم. خو د پاکستاني پښتنو دپاره د خپله مورنۍ ژبه د تعلیم بندوبست نشته، یعنی پښتو د تعلیم ذریعہ نه ده.
د ډاکټر خان تحریک چیرمن عابد منیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ماشوم ته په هغه ژبه زده کړه ورکول پکار دي په کومه کې چې هغه سوچ کوي.
لکه په دنیا کې داسې یو پرمختللی قوم نشته چې هغه په پردۍ ژبه کې تعلیم کوي. مونږ ولې په پردۍ ژبه کې تعلیم وکړو؟ انګلیش، اردو، عربي چې څومره ژبې دي، د ژبې په تور مونږ د دې مخالفت نه کوو. مونږ یې ضروري ګڼو چې د ژبې په تور د زموږ ماشومانو ته دا وښودل شي. خو تر کومه پورې چې د علم حق دی، د ساينس حق دی، د ټکنالوژي حق دی، د ریسرچ حق دی، نو دې لپاره لازم ده چې ماشوم ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکړي شي کومه ژبه کې چې ماشوم سوچ کوي، کومه ژبه کې چې ماشوم خوب ویني.
یلدا بازوان شینواری چې د افغانستان سره تعلق لري او پېښور پوهنتون کې زده کړې کوي وایي چې ډېرې ټولګیوالې نجونې ترېنه دا تقاضا لري چې په پښتو لیک لوست ور زده کړي.
لکه څنګه چې خبرې د ټولو پښتو ده، خو بیرته لیکل او په لوستلو کې مشکلات شته دی. هغې خواته پښتنو ته دومره نشته دی، خو دې خواته پښتنو ته ډېر زیات دی. خپل جنکۍ غوښتنه کړه زما مرګري چې مونږ ته پښتو لیک او لوست شروع کړه، نو دا دوه غټ مشکل دی. که دا حل شي نو دا ډېره غټه خوشحالۍ خبره ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو تن مشر مې افتخار حسین مشال راډیو سره په خبرو کې وویل پښتو داسې یوه ژبه ده چې د هر علم د حاصلولو توان لري. په کار ده چې د لوړو زده کړو دپاره هم پښتنو ته په پښتو ژبه نصاب جوړ کړی شي.
ټولو نه ښه ژبه او مالداره ژبه چې کوم دی پښتو ده، او د هر علم حاصلولو چې کوم دی نو دې کې مطلب توان شته. په کار دی چې مونږ دا کوشش وکړو چې دلته زمونږ په خاوره دی ټول علم چې کوم دی هغه په پښتو کې، لکه زمونږ په افغانستان کې هم په دې شکل باندې په پښتو کې ډېر کار شوی دی او په پښتو ژبه کې تعلیم شته. خلک میډیکل ته هم پکې ځي، خلک انجینیرنګ ته هم پکې ځي. بل مونږ پښتنو ته د دې خبرې درس ورکو چې په خپله ژبه څوک شرمېږي نه. مونږ په کورنو کې هم ډېر خلک د خوند دپاره چې کوم دی پردۍ ژبې وایي، په خپل کور کې لازم، په حجره کې، په جومات کې لازم خپل ژبه چې کوم دی نو پکار ده.
د پوهه فاونډیشن مسؤلین وایي چې دوی په داسې یو پښتو کتاب کار پیل کړی او ډیر ژر به له چاپه راووځي چې هر لوستونکی به په اسانۍ سره وکولی شي چې د پښتو لیک لوست ترېنه زده کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خا دوا باد اوسئ.